د ماښام 6 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. سلامونه او ماښام په خیر. زلمی خلیلزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دا هم اوري چې ولسمشر غنی په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. او جرمني نن د دې هیواد بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصرو مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل شول. ځایي چارواکي وایي دوه څلوېښت نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په دې پیښه کې د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتېری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دغه برید په کلکه غندلی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو باندې خواشیني ښودلې ده. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشه یي توکو ترهګرۍ او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړې ده. زلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه واد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلې دي. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لوا د قومندان دندې د لری کېدو امر ورکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمونوال نصر احمد عبدالرحیمزی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د ویل ورپوري پلاوي په مشري مرکز اشرنې ته سفر وکړ. پکتیکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې ولنه امن ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښه ښودلې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرهباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرهباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی وو د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر 3 له الجزیره شبکې سره مرکی کې ویلي چې له دغو دریو هیوادونو غواړي چې د نګورنو قرهباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د خبره د هڅې به طرفانه وي. تر دې یو ورځ د مخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نګورنو قرهباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی وکړ. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر 2 ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې د سولې په خبرو کې شکل سي. داسې ویره ده چې د تیر اونۍ شخړې په داسې جګړو واوړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیه او د ناټو غړې ترکیه پکې شکیل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یوالي د شمکلیزه د کورونا وبا د خبرېدل کبل په مختصر مراسم سره ورمنځل سو. تمو د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. بیرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې د دې هواد پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې دیر شو کلونو کې ډېرې لاستراوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ المان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خواشیني وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه لمانځل کېږي چې وړې دي. د وروستیو ټولپوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 32 ټیټه یولس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه دیارلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه اتلس.
ناجی صافی د هوا له حال خبر کړو. شنبه ده د تلیا میزان 12 د اکتوبر 3. زلمی خلیزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا هم شای سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
ولسمشر غنی نن په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. نن د دولتي ښوونځیو ټولګي تر څو میاشتنۍ وقفې وروسته بیرته پرانستل شول.
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبې ته رسیدلی او د افغانستان د سولې اړوند دی له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې په حواله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان په سولې کې د همکاري ډاډ ورکړې. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکشي پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکي څنګه وایي، ښاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او ښاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی، د افغان حکومت د مرکشی پلاوی غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېری اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ او سیمک تر دوی پورې په دوامدار توګه باندې رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کاري اصولو او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه ده سوې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لار بولی.
بین الافغانی مذاکرات اساس بسوی از فکر کوم په حقیقت کې د لایسي چې امریکا یو څل رول ولو به طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې قانوني کې چې یو داسې تګلاره مخته یوسي چې نه د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفاهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د دې خبرو بنیاد وکړي. دا به څه ستونزمنه وي مګر د امریکا رول چک نشته چې د باور فضا د بیرته رغول لپاره کومک کوله.
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلار کې د دوړ خو ترمنځ د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي. په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقې پر بنسټ هواري سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي هوکړوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومرجل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډار ورکړي. د پانتون له استاد نجیب آزاد څخه مې د امریکای په پیل کې پوښتنه وکړه چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی؟
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداسي ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بیل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع درمسته کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
دا چې تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم اغیز لرلی شي، لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري. دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي. تر ډیره بریده ډیپلوماتیک او تشریفاتي سفرونه کیږي چې هغه هم فرد محور سوي دي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې یاد سفر د ځانګړې لاسته راوړنې یا د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
او دا چې د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و، زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاوو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړې همغږي رامنځته شوې. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیه د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده او بیل شکه چې روسیه وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو پر ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیه او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او پر سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ته د خپل سفر په لړ کې وویل چې د دې ولایت د امنیتي چارو ځینی چارواکي له دندو لري کوي. د شنبې پر ورځ دې ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال ځینو ژورنالیستانو او د قومي مشرانو ځینو غړو اعتراض وکړ. تفصیل د احسان آریان پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وروسته لاغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو. ولسمشر غنی په شارن کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لری کړي.
نن هم قومندان سره د امنیت بدلیږي هم خوراکان سره.
د پکتیکا خلک پر امنیتی چارواکو له دې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربیره په امنیتی وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي. د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک دی د 15 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي. د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردیز ته غزیدلې لوی لارې هم کنډو کپر دي چې د دې لویو لارو تړل کېدو او خرابوالی په پکتیکا کې د توکو بیې هم لوړې کړې دي.
نه دی پکتیکا پلاره نه دی غزنی پلاره زلورت لای سي هر څوک لمین داریږي له طالب چې داریږي له حکومت چې داریږي لبل خو دی پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې غزیدل لار طالب او د حکومت من خپل منځ جنجالو له وجه هیڅوک په تګ راتګ نه سي کولای وخت نه سي تلای مشکلات ورستر بل ډیریږي.
ښاغلی کټوزی هم درنګ وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډېر ژمنې کړې و چې نه عملي کېدوی د دې ځای ولسونه نه هیلي کړې دي. د پکتیکا د ولایت شورا غړی افسر خان سلیمان خل هم وایي چې ولسمشر د پکتیکا سره په خوانې ژمنې نه دی عملي کړې.
دا دې ګردیز لاره به درته خلاصه کړم، دلته به لاره درته ترانزیټي کړم، اوله درجه دوهمه درجه ولایت به درته جوړ کړم، بندونه به درته جوړ کړم. په درته هر وخت راشي دغه وادي خلکو سره کړی دي، په وادو باندې وفا نه ده کړې، بیرته یوه یم پکې نه ده عمل کړی.
د شنبې په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د دې ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غني ته د پوهنې، امنیت، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې شته ستونزې بیا وریاده کړې. ولسمشر اشرف غنی یو اربیا ژمنه وکړه چې تیرې تیروتنې به جبران کړي. د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول، د اوبو بندونو رغول، د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول، سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10 دقیقې سوید ننګرهار چارواکي وی په شینور ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنې کې د وژل سو کسانو شمیر 400 ته زیات شوی دی. په چاودنې کې چې غرمه مهال سوی تر 30 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي. سهار ګل امیرزای دا موضوع تعقیب کړی. امیرزای صاحب، نور جزئیات په دې اړه څه دي؟
نن دولس کجو چل دی کې د غنی خیر ولسوالۍ تفسیر مرامسته شوې ده. موټر بم چاودنه شوې ده او په پیله کې 14 کسان په لومړي سر شوي، وروسته بیا یو بل کس هم سا ورکړې ده. نو په وژل شوو کې 4 ماشومان دي او یوه میرمن ده او یو ملي پولیس پکې شامل دی. نو همدارز د 24 کسانو
بله. امیرزای صاحب، آواز مصفانه راځي؟ آواز مصفانه راځي، متاسفانه کې اوس ځای بدل کې ممکن شبکې او څه سپاس. امیرزا صاحب، د چاودنې په اړه څه ویل کېږي چې وسلول څنګه وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه چې امنیتي ځواکونه همالته ځای پر ځای وي داسې یوه لویه چاودنه وکړي؟
دا نو هغه پوښتنه ده چې تر اوسه پورې امنیتي مسؤلینو رسنیو ته لا ځواب نه دی ویلی. دوی وایي چې موږ په دې څېړنه کوو چې دا وسلول څنګه وتوانېدل سیمې ته راشي. په تېره دغسې یو مهمې سیمې ته دوی ویل چې په دې اړه باندې څېړنې روانې دي. وروسته چې بیا رسنیو سره شریک وو، تر اوسه چې موږ ورسره په جریان کې یو، په دې اړه باندې وروسته چې زیات نه دي را کړي. که څه هم د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلینو دغې پېښې مسؤلین نه دي په ډاګه کړي چې د افغانستان د پولیسو چارو وزارت ویلي چې دا د وسلوال طالبانو کار دی. اما وسلوال طالبانو تر دې دمه چې زه تاسو سره غږېږم په دې اړه نه دي ویلي.
بله، ډېره مننه. و مورجل چې د ننګرهار چارواکي وایي په شینور ولسوالۍ کې د وژل سو کسانو شمېر 400 ته رسېدلی دی. دغه ورځ په پیښه کې چې نن غرمه مهال سوی ده تر 30 زیات کسان ټپیان سوي دي. د ټلیفون کرښه صفه نه وه، معذرت مو ومنئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري هیات یو بیا له جمهوري ریاست څخه غوښتنه وکړه چې کابینه دې په رسمي توګه د رایو اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهوري ریاست څلوېښت ورځې مخکې ویلي و چې کابینه تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کېږي. رحمت الله افغان له کابل نور حال راکوي.
لا یبې میاشتې زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي شوي. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
موږ تر اوسه رسمي وزیران ولسی جرګې ته نه دي معرفي شوي. زمنګ هله داد له حکومت نه او تاکید هم داد او بار بار هم تماس سره نیولای خو دوی وایي دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاته کړه یو میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوند وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي یې ولسی جرګې ته لیږل شوې چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوايي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسی هوکړه وسوه. د لاستیک سوی هوکړه پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غنی له لوري کاندید وزیران لا په خوا معرفي سوی و، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږي میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نه سي، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا د له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، لا هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړې او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
د رحمت الله افغان راپور و. د صنعتکارو ټولنوي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنوي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړو هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ست برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته چې دا د فابریکې چې مونږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسه ریاست جمهور ته ویسه پارک صنعتي قطعه کنه په خپل قطعه کو چې نشي ورکول ځکه مونږ مجبوري ګو چې قطعه کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د یوې طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحې له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. مخکې تر دې د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو خود دولتي ښوونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل سیو. د افغانستان د پوهنې وزارت له زده کوونکو د روغتیايي سپارښتنو د په پام کې نیولو غوښتنه کوي. خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په ځنډ سره پیلېږي. مخکې تر دې د وږي یا سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي ښوونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمېنه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په 2 نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني. خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده.
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپله تحصیل زده کړه وکړو. باید په هر چوکه کې یو یو نفر کښېني او خپل تجهیزات څه ولري د کرونا په اړه.
خوشحاله چې زده کړه وکړو او ډاکټران شو هغه عالمان شو.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته. هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی و. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی. اول سم نه تر 10 پورې او 11 او 12 خو مخکې له دې نه هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ الصحه ته توجه او به صابون دا شیان ورته موږ آماده کړي دي.
د ښاغلي صمیمي په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د د په خبره لومړی وخت د سهار له 2 نه تر 12، دوهم له 12 نه تر 2 او درېم له 2 نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجي محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کبر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کښې وګنډي وله واخلي وله ورې کړي. کور ته چې کله بېرته راځي د هغو روغتیا حالت باید وګوري.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنمو یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار اوسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته سوي چې د یوې قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ سوي وو. تفصیل له عصمت سرون.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کرونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دباندې یوه پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوري پال ګوند د غړیو په منځ کې د کرونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کرونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کرونا ټیسټ پرون مثبت وخود او وویل شول چې دواړه به 10 ورځې قرنطین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امي کاني بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن لوی